द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا د واسره نه نیم ساعت خبري خبرونه ده د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې سلره منېټه ده پاکستان کې د سهار شپږ بجې دي افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې اته بجې دي د مارچ د میاشتې درې منېټه ده خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو کوربنه زه کلثوم کاکړی ما د خبرونو تفصیلات لرو خو اول د نن ورځې سټکی په قطر کې د امریکایي استازو او افغان طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړوند خبرو اترو په اړه افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي په خبرې یې سوکه سوکه یا رو رو مخ په وړاندې روان دي په افغانستان او د پاکستان په بلوچستان ایالت او خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د واورې او بارانونو او سیلابونو له وجې څخه خلکو ته ډیر زیان رسېدلی افغانستان کې نږدې شل او په بلوچستان کې نږدې شپږ تنه ځینې مړه سوي دي او د شام په باغو سیمه کې امریکایي ملاتړ وسلوالو داعش ترمنځ جګړه په دویم ورځ هم دوام درلوده اوس د خبرونو تفصیلات د اتوار یا یکشنبه په ورځ افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې په رو رو مخ په وړاندې روانې دي په اعلامیه کې ویل سوي د سولې موضوع ډېره اساس او مهمه ده ځکه هم خبرې په محتاط ډول مخ په وړاندې ځي افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د قطر د روانو خبرو دوه ورځې ځنډ وړاندې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې یې مثبت لور ته روانې دي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې د یوې ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ سوی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرې پیل کړې زلمی خلیلزاد په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو پاکستان ایران چین ترکی او روس سفرونه هم وکړل چې مقصد یې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول و د طالبانو په اعلامیه کې ویل سوي په مذاکراتو کې د دوه موضوعګانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د چا په ضد د افغانستان د خاورې ضد نه استعمالولو په جزئیاتو خبرې کیږي او د برتانیا وزیر اعظم تریسا می د اتوار یکشنبه په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې د تریسا می د دفتر وویل چې په دې خبرو کې میرمن د ټولو ترګرو ډلو په ځد د پاکستان د ګام او چتولو په اهمیت هم ټینګار کړی دی دا ورسته له هغه چې هندي کشمیر کې د یو درنه ځانمرګي 14 نه ورسته چې پکې لږ تر لږ سلویشت هندي ملیشا عسكر پکې ورل سوي وو هند او پاکستان له یو بل سره د جګړې په پوله ودرېدل د هغه حملې زمواري جيش محمد ډلې په غاړه خسته و هند په پاکستان تور لګوي چې جيش محمد ډلې ته ځای ورکړی دی خو اسلام آباد دغه الزامونه ردوي په افغانستان کې د درنو بارانونو او سیلابونو له وجې زیات خلکو ته زیان رسېدلې دی چارواکي وایي یوازې په کندهار ولایت کې لږ تر لږه شل کسان د سیلابونو له امله مړه سوي دي او په زرګونو کورونه اوبه وړي د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم رسنیو ته ویلي په مړو سوو کسانو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي د پاکستان سرکاري ټي وي د خبرې له مخه په کندهار کې در دوو زرو څخه زیات کورنۍ اوبه وړي دي او ګڼ شمېر خلک د سیلابونو ضد ژغورلې لپاره خوندي سیمو ته وستل سوي دي هم دغه ډول د پاکستان قبایلي ضلعو بلوچستان ایالت کې یو شمېر سیمو کې درنې واورې او بارانونه سوي د بلوچستان ایالت څخه راپورونه دي چې د واورې او سیلابونو له وجې څخه نږدې شپږ تنه مړه سوي دي او نږدې 15 هم ژوبل دي او د شام په باغو سیمه کې د امریکا ملاتړې وسلوالو او داعش ترمنځ جګړې پروند په دویم ورځ هم دوام وکړه داعش وسلوال د موټر بمې چاودنې او د انسانانو ډال په توګه د کارولو څخه کار اخلي تیره ورځ په سوشل میډیا چول سوي ویډیوګانو کې د شام جمهوري عسکر چې ورته د امریکا مرسته ترلاسه ده د شام په ختیځ برخه کې موجود ده دغه کلی باندې ډزې کول ښکاره کیږي د باغوس په هوا کې د تور دود یا لوګي د لرې په نظر راځي د شام جمهوري عسکر وین مصطفی بالی په خپل ټویټر وبپاڼه لیکلي ائتلافي عسکرو د داعش یو شمېر د بمونو ډکې موټرې هوایی بمباری کې تباه کړی دی. وایي دغه موټرې چې د دوی اړخ ته را روانې وي او د وسله والې دوی تباه کړې. امریکا په مشرۍ ائتلاف چارواکي دغه خبرو پخلی کړی او وایي صف امریکا ته یې ویلي په جګړه انتهایي خونړۍ ده، ځکه جنګي جازونه د لارې د بمبارۍ لاره غوښتنه وسوه، خو دوی اندېښنې څرګنده کړې دي چې دغلته یو شمېر هغه خلک چې جګړه کې نه دي شامل هم ګیر سوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا د سارنې نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. خبرونو تفصیلات تاسو واوریدئ، هم تاسو ته په دې موضوعګانو یو شمېر نور موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. لومړی راپور هم د افغانستان د سولې په اړه درته لرو چې په قطر کې د امریکایي استازو او افغان طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه روانو خبرو اترو په اړه افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خبرې پرورو یا سوکا سوکا مخ په وړاندې روانې دي. شعیب زاده نور تفصیلات راکوي.
په قطر کې د افغان طالبانو امریکایي استادو ترمنځ د افغان سولې د خبرو اترو په اړه افغان طالبانو د اتوار یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دغه خبرې اترې په مزه روانې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په مذاکراتو کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د چا پر ضد د نه استعمالولو په جزئیاتو خبرې لا هم روانې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د جنوري په میاشت کې پر همدغه دوه موضوعګانو د طالب استازو سره خبرې کړې وې. طالبانو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګنې په قطر کې په روانو خبرو کې کومه لوزنامه شوې ده. د طالبانو اعلامیه زیاتی سره دی چې مذاکرات روان دي، خو لا تر اوسه پورې په کومه مسوده اتفاق نه دی شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د روانو خبرو د دوه ورځو ځنډ مخکې هیله څرګند کړې وه چې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د قطر د خبرو تر څنګ په کابل کې د یو ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې د طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، چین، ترکی او روس سفرونه هم کړي چې مقصد یې د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو، خو طالبانو لا هم تر اوسه د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي د امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامله نه ده. په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو دی چې د زلمی خلیلزاد او طالب استادو ترمنځ د فروری په شپږشتمه اپیل شوي وي. د دې مخکې په تیرو مذاکراتو کې هم دواړه خواوو په دې اړه خبرې کړې وې. خلیلزاد ویلي وو چې په تیرو مذاکراتو هم په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وړاندې هیله ښودلې وه چې د افغانستان د ټاکنو پورې به د طالبانو سره د سولې تړون وشي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه لیا دوام لري. د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته نیم ساعته خبري خبرونه وړاندې کی جوړ سره ملګري اوسېږي. د دې خبرونې وروسته به تاسو سره نه خبرونه کې د بی بی شیرینه برخه او یو سټوډیو برخه هم وړاندې کیږي. اوس تاسو ته چې وړاندې کوم تاسو راپور واوریدئ په قطر کې د امریکایي استازو افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه هم په دې اړه څېړنکاران څه ګڼي یو څېړنیز راپور درته احسان محمد خان وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې پلاوی او د طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه سرچینې وای په خبرو کې پرمختګ شوه چې په نتیجه کې د سولې تړون یو مسوده لاسلیک کېدو تمه هم پیدا شوه. په اسلام آباد کې مشتاق خبریال طاهر خان وای تر دې دمه چې د سولې په لړ کې دغه د یو مسودې د لیک ناتایید راپورونه څرګند شوي، خو دی وایي دغه سره سره افغان دولت له لوري د خپلو سیاسي ډلو او نورو طبقو د استازو نمونه هم غوښتل شوي چې دوی به د افغان ملي ټیم په حیث د سولې په خبرو کې برخه اخلي. طاهر خان وایي د دې څرګندېږي چې دواړه غاړې کومې مسودې په هکله موافقه شوي، خو دی وایي په دغه هر څه کې د افغانستان خوښه ډیره مهمه ګڼي.
دا یو ښه هم دا پرمختګ دی، خو اوس زما خیر ټول هغه بنا چې دا د دې پرمختګ یا د یو ممکنه د هوکړې یا د یو معاهدې موافقې تړون هغه دا چې افغانستان څه وایي، ځکه د افغانستان د رضا نه د افغانستان په هغې باندې د اتفاق نه ګمان زه نه کوم که هغه نه وي نو بیا به شیان پر مخ لاړ شي. نو اوبه کتی شي چې څه کېږي، ځکه نن هم موږ داسې د قطر نه اورېدلې دي خبرې نن هم دوام لري که نن څه پریکړې ته فیصلې ته ورسېدل، خو دغه به یو ښه پرمختګ وي. که ونه رسېدل نو کېدی شي خبرې به پسې جاري وي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د خبرو هغه پروسه روانه ده، هغه لکه هغه ماته نه ده، هغه ودرېدلې نه ده.
د امریکایي پلاوي او افغان طالبانو ترمنځ چې په قطر کې د خبرو اترو دغه پنځم پړاو دی چې د فروری په 15مه نیټه روان شوی، خو د دوه ورځو د دمې یا ځنډ وروستو د خالي ورځې بیا یو وارې خبرې روانې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې چې د افغان طالبانو لخوا اوربند د امریکایي ځواکونو په 15 کلونو کې د افغانستان څخه بیرته تلل، د طالبانو له لوري د القاعده او داعش ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې مرسته ترسره کول، او د افغان دولت سره د طالبانو نیغ په نیغه خبرې روانول هغه مهم ټکی دی چې تر اوسه د دواړو غاړو د توجه مرکز ګرځېدلی. د علمي اړیکو څېړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د دغه پرمختګ څخه ځنې تمې هم را پیدا شوي، خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره به دا وي چې افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ روانه کړی شي.
نمونه وښتي چې خبرو اترو کې به څوک شاملېږي. نو آیا دې دا مطلب شو چې طالبان دې ته رضا شول؟ دا دې خو هم اشاره کېدی شي چې افغان حکومت سره او جایز حکومت سره چې افغانستان کوم نظام جوړ کړی شوی دی چې کوم تحت انتخابات کېږي، حکومت کېږي او یا حکومت مخالف دي، واد دې موجوده نظام یې سړي چې دا روان دي. نو هغه خلکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه به څه شکل علي، آیا هغه خواد پرمختګ کېږي؟ نو دا به اوس ګورو چې اخواته خبره څنګه روانه ده، خو آیا اخوا خبرې کېږي نو زه ګڼم چې دا به یو ښه پیشرفت وي.
څېړونکي وایي د افغان دولت لخوا د سولې خبرو اترو دپاره د بین الافغاني ټیم جوړونې او نمونو غوښتل خپل افغان ملي دریځ نور مضبوطوي، او دغه بین الافغانی ډله کې چې د سیاسي ډلو په شمول د هر افغان طبقې استازي به ګډون کوي. د دې سره به د افغانستان دننه په جمهوري نظام کې نور هم پوخواله ولیدل شي چې دغه د افغانستان د ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس اف امریکا دی ودا سره نه خبرونه دی او دا محل تاسو نیم ساته خبری خبرونه او ریسی سو شبو کې ودا خبرونه پاید ورسیږي، او دا غیر است په تاسو د زموږ همکاران اشفاق مومند او وګم جلاوان د سره نه خبرونه کې به بشرینه برخه او یوت سټوډیوز برخه وړاندې کوي. را سره ملګری اوسئ، تاسو هم کوئ سي په هغه خبرونه کې ګډون وکړي. اوس تاسو ته د سیمې څخه د پاکستان افغانستان څخه د موسم په حق راپور لرو چې په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا په قبایلي زیلو او بیا بلوچستان ایالت په یو شمیر سیمو کې درنې واوري او بارانونه سوي چې له وجې سیلابونه هم راغلي، لاري هم تړلې سوي، خلکو ته یو شمیر مشکلاتو تر څنګ ډیر خلکو پکې ژوندونه هم ورکړي چې یادیږي بلوچستان ایالت کې نږدې شپږ تنه چې ماشومان هم پکې دي مړه شوي او د افغانستان څخه هم دغه ډول راپورونه راغلي دي چې په کندهار کې شل تنه د دې له وجې مړه شوي دي. تفصیلات تاسو ته نور موش جلیل راکوي.
په قبایلی ضلعو وزیرستان او کرمه کې د تیر جمعې د ورځې راهسې واورې ورېدو ځایي خلک د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د افغانستان سره د خرلاچی او انګور اډې لارې هم د واورو له امله بندې پرتې دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ویلي د بجلی نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې دي او لارې د واورو ډکې دي. په وانا بازار کې لسیزې وروسته واورې شوې دي. د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او خطو اندېښنې څرګندې شوې، خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. بل لور ته په کورمه کې د واورو له امله خلک د اوبو، بجلی او خوراک څخه د ستونزو سره مخ شوي او وایي غټه مسله په علاقه د لیونو سپو سیوا کېدل رامخته شوي دي. که څوک لیونی سپي چیچي نو هغې دپاره بیا په روغتونونو کې د ویانې نشته. د ترڅنګ په کورما کې د خرلاچی او په جنوبی وزیرستان کې د انګور ډیلاره چې د افغانستان سره پریتګ راته کیږي هغه هم د وارو لامله بندې پرتې دي. د ټانک مرستیال کمشنر شاروخ خان وایي د ټانک شمال لویدیز وټسپون یونین کونسل کې بارانی سیلاب راغلي، فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمې ته ورغلي. په قبایلي او نیم قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یې یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. بل لور ته د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د چارواکو په وینا څلور فوټه واوره شوې. په قلعه عبدالله او نورو سیمو کې باراني سیلابونه راغلي او لارې یې وړې دي. ځایي خلکو ویلي د زیارت او کوټې لاره واورې بنده کړې، خلک د ستونزو سره مخ دي، وایي ګیس نشته. په قیل عبدالله نوشکی کې بارانونو سیلابونه لارې وړي. په نصیر آباد او مکران ډویژن کې هم د کورونو د دیوالونو نړېدو خبرونه مخې ته راغلي او لارې وړي دي. د بلوچستان سیلاب ځپلې سیمو کې د پاکستان پوځ د امداد او مرستو عملیات شروع کړي دي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه په سیلاب ځپلې سیمو کې ګیرو خلکو وستو لپاره د پوځ هلیکاپټرونه مرستې اخیستې کیږي او په مکران، لزبیلا او د صوبې نورو سیمو کې امدادي کیمپونه پر ځای کړي شوي دي. په افغانستان کې روانو بارانونو او سیلابونو په لویه کچه زیانونه اړولي او چارواکي وایي یوازې په کندهار ولایت کې لږ تر لږه شل کسان د سیلابونو له امله مړه شوي او په زرګونو کورونه اوبو لاهو کړي دي. کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم مطبوعاتو ته ویلي په مړو شوو کسانو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د بارانونو او د سیلابي اوبو د شدت لامله د کابل او کندهار لوی لارې هم د ټرافیک لپاره تړل شوې ده چې لامله په سلګونو مسافر په غزنی او زابل ولایتونو کې د لوی لارې په سر بند پاتې شوې دي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کیږي. اوس تاسو ته یو نړیوال راپور لرو او راپور هم د باغوز سیمې چې د شام یو سیمه ده په اړه دی چې هلته د امریکا ملاتړې وسلواله د داعش ترمنځ جګړه په دویم ورځ هم د تیر ورځ دوام درلوده او داعش چې د اخري خلافت یا اخري سیمه پاته ده هم په شام کې او د امریکا ملاتړ وسلوال دا غوی ته ماتي ورکول لپاره جنگیږي. تفصيلات استه شفاق محمد راکوي.
د شام په بغوز سیمه کې د امریکا ملاتړي وسلوالو او داعش ترمنځ جګړې پرون په دویم ورځ هم دوام وکړ. د داعش وسلوال د موټر بمی چاودنو او د انسانانو د ډال په توګه د کارولو څخه کار اخلي. تیر ورځ په سوشل میډیا اچول شو ویډیوګانو کې د شام جمهوریت عسکرو چې ورته د امریکا مرسته حاصله ده د شام په شمال ختیځ برخه کې موجود دغه کلی باندې په ډزو کولو خودل شوې دي. د بغوز کلی نه هوا کې تور لوګي د لری په نظر راځي. د شام جمهوریت عسکرو وسلواله ډلې وایان مصطفی بالی په خپل ټویټ ویب پاڼه لیکي ائتلافي عسکرو د داعش یو شمیر د بمونو ډکه موټرې په هوایي بمبار کې تباه کړې دي. د وای هغه موټرې چې د دوی اړخته او روانې وي د دوی وسلوالو تباه کړې. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف چارواکي د دغه خبرونو پخلی کوي او وایس اف امریکا ته وایي چې جګړه انتهایی خونړۍ شوه او ځکه د جنگي جازونو د لارې د بمبار لپاره غوښتنه وشوه، خو دوی اندېښنې څرګند کړي چې دغلته یو شمېر هغه خلک چې جګړه کې نه دي شامل هم گیر شوي دي. د ائتلاف وایان کرنل شان راین وایي چې دوی یقین دی چې د داعش وسلوال عام خلک د ډال په توګه کاروي، کوم چې د جګړې د قانون بیخي څرګنده سرغړونه ده. د داعش لخوا د عامو خلکو کارولو کار دا اول ځل نه دی، خو د شام جمهوري عسکرو په نوم د وسلوالو ډلې د دغې تردید کوي او وایي چې دوی به د داعش اخري ځای څخه د ختمولو اخري عملیات هغه وخت شروع کوي تر څو چې د دغه کلي نه عام خلک د وتلو دوی په مکمله توګه پخلی نه وي کړی. د شام جمهوري عسکرو د وروستۍ حملې نه وړاندې، کومه چې د جمعې په ورځ شوې وه، تر 10,000 پورې عام خلک د بغوز کلي نه راویستل شوي وو. د ملګرو ملتونو تر مخه دغو کې 90% ښځې او ماشومان وو، چې پکې د ماشومانو ځینې عمرونه د 15 کالو نه کم وو او د خوراک د نشتوالي سره مخ وو. د شام جمهوري عسکرو سره نږدې ځینې زرایو وایس اف امریکا ته ویلي، تر زیارت ورځې پورې کله چې دوی د بغوز کلي نه راوتل، نو په سوونو خلک نور هم دغلته پاتې وو. د شام جمهوري عسکر شک کوي چې ګنې پاتې ټول وسلوال دي او د دوی سره جګړه کې بوخت دي. د جمهوري عسکرو وایان دي للوا عبدالله وایس اف امریکا ته ویلي چې په بغوز کلي کې پاتې کسانو کې عام خلک نشته، نو اوس ډېر لږ وخت کې به دوی په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. دا وایي چې د جمعې په ورځ اخیری وخت کې سخته جګړه شوې. د شام جمهوري وسلوالو تر 15,000 پورې وسلوالو د جمعې په ورځ د داعش پر ضد دغه کلی باندې اخیری عملیات شروع کړل، چې ورسره د امریکا او ایتلافیانو جنگي جازونه او نور وسله کې هم رسته روانه ده. د خالی په ورځ ګمان کېده چې زر جګړه سرته ورسي، چرته چې د داعش وسلوال ځنمرګي حملې هم شروع کړي دي، د کومې له سببه چې په عملیاتو کې پرمختګ ډېر په قلاره کېږي. که یو خوا داعش ځوابي ډزې کوي، نو بلخوا ځمکني بمونه یې هم ائتلافي عسکرو ته خواره کړي دي. د جمهوري عسکرو څخه زرایي وایي چې داعش د ځمکې لاندې هم خپل عسکر پټ ساتلي، کوم چې د دوی اندېښنې سیوا کړي او کومه شمېره 300 جنګیالو دوی چې یاده کړې وه، نو اصل د هغې نه هم زیات معلومیږي. دا هم فکر کېږي چې په ځمکه کې سورنګونه تر 2 میلو پورې اوږده هم کېدای شي. شام کې د بشري حقونو څارنه کوونکې ډلې چې په برتانیا کې اساس لري، وایي چې د داعش وسلوالو راویستلو لپاره د ائتلافي عسکرو لخوا د فاسفورس استعمال هم شک کېږي چې کارول شوی وي. سپین فاسفورس د دښمن ځای معلومولو او خپل عسکر د لوګي په شکل کې پټولو لپاره کارول کېږي، خو چرته چې عام خلک موجود وي، نو د دې کارول په نړیوال قانون کې غیر قانوني دي. په امریکا باندې تور وو چې ګنې کال 2019 کې سپین فاسفورس په رقه ښار کې د داعش پر ضد کارولي وو، خو تر اوسه نه امریکا د دغې خبر تایید کړی او نه یې رد کړي دي. خو د امریکا ائتلافیانو په بغوز سیمه کې د فاسفورس کارولو خبرونه رد کړي دي. د ائتلاف وایان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د سپین فاسفورس د کارولو مشوره دروغ ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
وایس اف امریکا دیوا دا خبرونه دوام لري. سوشي بو کې به خبري خبرونه پای ته رسیږي. اوس موږ همکاران شفاق مومند او وګمه چلوان به تاسو ته بي بشرينا او يوث ستوديوز برخه وړاندې کوي. را سره ملګري اوسېږي هم بي بشرينا او يوث ستوديوز برخه به تاسو ته د دیوا د فیسبوک په اړه هم په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. نو که غواړئ چې خبرونه په فیسبوک وګورئ، نو هم کتای سي او که په ریډیو واوري نو هم اوریدای سي. خو تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه او مطبوعاتو ته کتنه کړه دا مختار خلیل صاحب.
د هندوستان د جنگي هواباز هندوستان ته د واپس کولو باوجود د پاکستان او د هندوستان ترمن د حالات خندي او په قول د پاکستان په کشمیر کې په لائن اف کنټرول د هندوستان د ګولباري له سببه یو شمیر عام وګړي وجلې شوې دي. عالمی اخبارونو نن هم د پاکستان او د هندوستان ترمن د پروانه ترپګنې لیکونه خواره کړې دي. د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر او نن سبا واشنگتن کې هټسن اداره کې د ویډیو د وست ایشیا د ډایریکټر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د هندوستان هواباز خوشی کړي دي، خو د امن د پاره ورل نور ډیر سکول پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې د امن د پاره د روغنیتې د سرګندونې په خاطر د هندستان هواباز خوشې کړي دي، خو خیال نکېږي چې په دې ود دوه اټومي ګوانډیانو ترمنځ د دشمنی ختم شي. بین الاقوامی رائے عامه په دې متفق ده چې په صحیح مانو کې د ترپګنۍ ختمولو د پاره پاکستان باندې لازمه ده چې د ترهګر ګوندونو د مرستې نه لاس واخلي، ځکه چې هم دې سیس په تیرو شلو کالو کې پاکستان او هندستان سو ځلا د جنگ په غاړه ودرولی دي. حسین حقانی لیکي چې په کال 1999 کې چې د کارګل د جنگ کملوبه شروع شوی و، دا د کال 2001 په دسمبر کې د هندستان په پارلیمان د شوې حمله په شکل کې بیا تکرار کړې شو. ورپسې هم دا لوبه په کال 2008 کې ممبئی کې د ترهګر حملو تر څنګه جاری وساتلې شو. هندستان په کال 2018 کې د دې ټول صورتحال د بدلولو په نیت د کشمیر په سرحدي سیمه کې د ترهګرو په کیمپونو د سرجیکل سټرایک په نوم هوایي حمله وکړي، خو پاکستان د حالاتو نه خرابولو بیانونه جاری کړل چې د هندستان له اړخه حمله اړو شوې نه ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالی دواړو ملکونو کې د خلکو جذبات ډیر زیات راپارولی دي. د هندستان په مختلفو ټلویزیون چینلونو ښکاره کیدونکي سیاستدانان او انکر پرسنز په اس کومي چې وایي چې پاکستان لدی د ترهګرو د مرستې په سر عبرتناک سزا ورکړي شي، خو بل طرف ته پاکستان کې خلک د هندستان د هوایي جاز پر اغورزولو او د هواباز په ژوندینی وو ډیر خوشاله او جذباتي شوی دي. حسین حقانی خپل مضمون کې نور لیکي، د پاکستان حکومت خو د ترهګرو د مرستې د تورونو نه چوټ انکاری دی، خو ترهګر ګوندونو سره د پاکستان مرسته ملګرتیا د پټېدو نه ده. پاکستان کې موجود جنگیالي ګوندونه د حکومت له طرفه د بندیز لګېدو باوجود د هندستان دننه د حملو ذمہ قبلی. واشنگټن پوسټ لیکي چې په ځینو پاکستانیانو به دا خبره ډیره ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې په کشمیر کې جنگیالو او ترهګرو سره د پاکستان د تیرو دیرشو کالو مرسته په اوبو لاهو شوې ده. پاکستان چې د کشمیر د کمو مسلمانانو د مرستې ملګرتیا دعوی کوي، د پاکستان د همدې مرستې د لاسه د کشمیر دغه مسلمانان په عذاب کې پراته دي. مضمون زیاتی چې په موجوده کړکیچن صورتحال کې دنیا کې د پاکستان پاتې یو څو دوست ملکونه هم د کشمیر د یوې کشالی په توګه دنیا ته پیش کولو کې پاتې راغلي دي. چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د پاکستان د موجوده مالی دلدل نه د وستو د پاره د درنو قرضو او سرمایه‌کارۍ لوزونه کړي دي، خو دې ملکونو هم د پاکستان په سفارتکو کې د ملګرتیا کولو په ځای د شر د ختمولو غږونه کړي دي. خاغلی حسین حقانی واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی، حقیقت دا دی چې عالمی مشران ښکاری داسې لکه چې خپل رویه بدله کړې ده، او د پاکستان او هندستان په موجوده اړیګړي ډېره خوښه نه ده ګرولې. د مثال په توګه د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته کلکه وینا کړې ده چې په خپله خاوره د پرتو ترهګرو او د جنګیالو خلاف مطلبي اقدامات وکړي. د فرانس او جرمني حکومتونو هم پاکستان باندې د پردې اچولو په ځای پاکستان ته د ترهګرو او د جنگیالو د نوغي وستو مشورې ورکړې دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.